شنبه د تل 28 د اکتوبر 14 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل شوې او د ماښام تر اوسه د خبرونه په منځني صف 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولای شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخزه احمد چی بر مخته وړم. په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او طالبانو له لیدنو کتنو خبرو چې په قطر کې سره لیدلې دي. د نورو موضوعاتو تر معرفي مخکې خبرونه. روسیه تما شودلې چې په دریو اونیو کې به د افغانستان د سولې لپاره د ماسکو غونډه جوړ شي. د تاجکستان صدر اعظم د منځنۍ اسیا د ثبات لپاره د افغانستان له وضعیت سره تړلی بللی او د غزې په ترانګه کې و فلسطینیان ووشل شول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې پاړه د ماسکو مشورتي غونډه شایي د اکتوبر میاشتې تر پایه جوړه شي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون د تاس خبري اژانس ته خبريال د پښتنې په ځواب کې وویل ممکن دا غونډه د رواني میلادي میاشتې تر پایه وشي. په پام کې به د افغان حکومت او طالبانو د استازو په ګډون دغه مشورتي غونډه د سپتمبر پر 4 وشي، خو افغان حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو تمایل ښکاره نه کړ. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د اگست په 28 د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په ټلیفون خبري وکړې او د دې غونډې پر ځنډولو یې موافقه ورسره وکړه. د تاجکستان صدر اعظم قاهر رسول زاده وی د منځنۍ اسیا امن او ثبات د افغانستان نو وضعیت سره تړلی دی. رسول زاده پرون په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای د همکاري سازمان غونډې ته د خبره وکړه. هغه وویل هیواد یې تل ټینګار کړی چې په سیمه کې د امن او ثبات ټینګښت د افغانستان د سولې پروسې په عملي کېدو پورې تړلی دی. د انټرفاکس خبري اژانس په حواله د تاجکستان صدر اعظم ویلي له بده مرغه په افغانستان کې روان وضعیت لا هم کړکېچن او پیچلی دی او د دې لانجې د حل لپاره نړیوالو هڅو هم د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې هندوستان، چین، قزاقستان، روسیا، قرغزستان، پاکستان، تاجکستان او ازبکستان دایمي غړي دي. افغانستان، ایران، منګولیا او بلاروس په دغه سازمان کې د څارونکو حیثیت لري. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د یومګان او اردو جولوسوالیو د بیرته نیولو لپاره د مرکز امر ته انتظار کوي. د بدخشان د غجوی نامن ولسوالۍ له شاوخوا 3 کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثناء الله روحاني ازادي راډیو ته وویل دوی د مرکز امر ته په تمه دي.
لس میاشتې کېږي د وردوج او یمګان ولسوالیو د پوځي عملیاتو لپاره چمتووالی روان دی. د حکومتي چارواکو هدایت ته په تمه یو. بهرني ځواکونه په څور میاشت کې راغلي وو او ویلي وو چې دا عملیات به په شریکه کوو. اول به مځکني، بیا هوایي عملیات کېږي.
تر دې مخکې هم د دغو دوو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو د چمتووالي خبر ورکړل شوی و. د فلسطین روغتیا وزارت وایي اسرائیلي ځواکونو پرون د غزې ترانګې په سرحد کې و فلسطینیان وشلې دي. د غزې روغتیایي سرچینې وایي 130 تنه نور ټپیان شوي دي. د اسرائیل پوځ وایي شاوخوا 15,000 مظاهرچیانو پر سرحدي خنډونو او اسرائیلي پوځیانو د ډبرو، چاودیدونکو وسیلو، اورشیندونکو بمونو او لاسي بمونو وارونه کول. د اسرائیل د پوځ په خبره سرتیرو یوه ډله مزاحمت جوړونکي ویشتلي چې له خنډونو څخه تیر شوي وو او د اسرائیل پر یوه پوسته یې حمله کړې وه. د فلسطین د روغتیا وزارت په حواله لکه چې د مارچ پر 1 د سرحد په اوږدو کې اعتراضونه پیل شوي، د غزې شاوخوا 200 اوسیدونکي وشل شوي دي. اسرائیل افراطي ډله حماس چې پر غزه کنټرول لري د دغو اعتراضونو په تنظیم تورنه کړې ده، خو حماس دا تورنه ردوي. د ترکیې به محکمې پرون یو امریکایي کشش له تروریزم سره په ارتباط لرلو تورن کړ، خو له نظربندۍ یې خوشې کړ. محکمه کشش اندرو برنسن ته اجازه ورکړه چې له ترکیې څخه ووزي. دا د ترکیه او امریکا ترمن د کړکیچ د کمیدو نقشه ګڼل کیږي. لویدیځ ښار ازمیر ته نږدې یوې محکمې دغه کشش د تروریزم د تروریستي ډلو د همکارۍ په تور په څه باندې 3 بند محکوم کړی و. دغه 50 کشش چې له څه باندې 16 راهیسې په ترکیه کې ژوند کوي 2 مخکې بندي شو، خو له جولای میاشتې راهیسې په کور کې نظر بند و. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر چې له اوږدې مودې پر دې څوکۍ کار کوه استعفا وکړه. دا استعفا په داسې حال کې کیږي چې د جنوبي کوریا لپاره د دغه هیواد د سفیر د لرې کېدو پر سر کړکیچ ولاړ شوی و. د جنوبي کوریا لپاره د دغه هیواد سفیر کلوچ لیک سلطان چې د اداري فساد د ادعاو له کبله له کاره لرې کړی شوی وایي هڅه کوي په کوم بل هیواد کې پناه واخلي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر اردلان عبدالایف پر دغه مقام تر شپږ کلن کار وروسته استعفا ورکړې او ولسمشر سورنبای جین بیکوف یې استعفا منلې ده. د بشري حقونو د سار ادارې د قرغیزستان د بهرنیو چارو د وزیر د استعفا هرکلی کړی او ویلي دي چې د ده شپږ کلنه دوره د بشري حقونو له سرغړونو سره مله وه. دا خبرونه د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د زلمی خلیل زاد په مشهي امریکایي پلاوي په قطر کې له طالبانو سره کتلي. وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکړو. د افغانستان د سولې عالي شورا د خلیل زاد لیدنو کتنو ته هیله منه ده.
دیکھیے با یو څه مثبت پیشرفت به وشي. امید شته ده چې طالبان په رسمي ډول باندې په دغسې یو چا سره خبرې وکړي چې هغه د نه یوازې د امریکا بلکې د افغانستان هم نمایندګي کوي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د افغانستان د امنیت په ارتباط اوریدل شي چې امریکا ورته تازه هلې ځلې پیل کړي. د ولسي جرګې انتخابات مو هیر نه دي، یوه اونۍ ورته پاتې ده. د دغو انتخاباتو امنیت ته مو چې امنیت ته چې کومې اندېښنې شته په دې ارتباط مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له یوه مسؤول سره خبرې کړې دي. او د دې خبرې مجلې په وروستیو کې د پولیو د واکسین له یوه مسؤول سره شخېدلې.
د دې لپاره چې تعلیم او خوانیز او روزنیز پروګرام نه ډیر وروسته پاتې دي، نو هغې ته چار چا هر څه ویلې پلټن ورپسې نه کوي چې تر کومې ځای پورې حقیقت لري که نه لري. بازار چا چې ورته هر څه ویلې هماغه په غوږ کېږدي.
دغه مسؤول دا خبره د دې لپاره کوي چې ځینې کسان په افغانستان کې د پولیو له واکسین سره مخالفت کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په قطر کې له طالبانو سره وکتل. امریکایي وال ستریت جورنال رسپانه د یو کس په وینا چې د خلیل زاد او طالبانو ترمنځ له خبرو با خبره دی لیکي چې دا خبرې پرون په پلازمینه دوحه کې وشوې په هغه ځای کې چې طالبان سیاسي دفتر لري. د تیرو څلورو میاشتو په ترڅ کې دا دوهم ځل دی چې امریکایي چارواکي د طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې کوي. وال ستریت جورنال لیکي چې تر اوسه روښانه نه ده چې دواړو لوریو پر کومو ځانګړو موضوعاتو خبرې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه په دې اړه له تبصرې کولو ډډه کړې ده چې دا خبرې په دوحه کې شوې دي که نه دي. د رویټرز اژانس په وینا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان چې د نوم له اخیستو ډډه کړې ده ویلي دي چې د ځانګړیو غونډو او ډیپلوماتیکو خبرو محتوا نشي تاییدولی. خو دې ویان دا خبره وکړه چې د خلیل زاد د دې سفر هدف همدا دی چې له بېلابېلو لوریو سره د مذاکرو له لارې د افغانستان د لانجې لپاره یو حل لار ولټوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وای افغانستان او د سیمې ځینو مهمو هیوادونو ته د زلمی خلیل زاد روسي سفر د افغانستان د سولې د پروسې لپاره ګټور تمامېږي. ښاغلی خلیل زاد چې د افغانستان د پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی پرون د قطر له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې کړې. د سولې عالي شورا دغه سفر ګټور ګڼي او هیله منه ده چې له افغان طالبانو سره به مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي. جزئیات د سالی محمد سالی په راپور کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا کابل او د سیمې څو هیوادونو ته د زلمی خلیل زاد سفر د سولې د پروسې پر لوري د پرمختګ یو بهیر ګڼي. ښاغلی خلیل زاد تیره میلادي میاشت د افغانستان د پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه وټاکل سو. د افغانستان په ګډون پاکستان، سعودي عربستان، قطر او متحده عرب اماراتو ته خپل لس ورځنی سفر د اکتوبر پر څلورمه پیل کړ چې د اکتوبر تر څوارلسمې یعنی سبا یک شنبه پورې به دوام کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي و چې د زلمی خلیل زاد ماموریت دا دی چې د سولې مذاکرو ته د طالبانو په حضورولو کې د امریکا هڅې رهبري او تنظیمې کړي. زلمی خلیل زاد پرون جمعه د قطر په پلازمینه دوحه کې له شیخ محمد بن عبدالرحمن السنی سره چې د قطر د صدر اعظم راستیال او په عین حال کې د بهرنیو چارو وزیر دی وکتل. د رسنیو په راپورونو کې ویل شوي چې دواړو لوریو د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت او په دې بهیر کې د قطر د مثبت رول په اړه خبرې وکړې. د سولې عالي شورا غړي محمد امین وقات تیره شپه ازادي راډیو ته وویل سیمې ته د ښاغلي خلیلزاد سفر د سولې د رواني پروسې یوه برخه ده.
موږ فکر کوو چې دا یو روان دی د سولې د پروسې سره چې افغانستان کې هم دا پروسه چلیږي او د نړۍ ډېر هیوادونه تر اندونیزیا پورې د دې پروسې سره متحد دي. دې کې به یو څه مثبت پیشرفت به وشي، امید شته دی. او د دا سفر د خلیلزاد قطر ته او دا هلته د دولت سره او طالبانو نمایندګانو سره دا پوځي کار دی، او دا به یوازینی فرصت وي چې طالبان په رسمي ډول باندې دغه چې چا سره خبرې وکړي چې هغه د نه یوازې د امریکا بلکې د افغانستان هم نمایندګي کوي.
قطر هغه هیواد دی چې وسلول طالبان پکې سیاسي دفتر لري، او وسلولو طالبانو په جولای میاشت کې ویلي و چې هلته د سیمې لپاره د امریکا له مخکښ ډیپلوماتې الیس ویل سره کتلی دي. واشنگتن د هغې کتنې خبر نه تایید او نه رد کړې، خو په هغه وخت کې میرمن ویلز په قطر کې وه. وسلولو طالبانو په وار وار د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د سولې پر مستقیمو مذاکرو ټینګار کړی دی. دا چې ښاغلي خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استادو سره کتلي او که څنګه د سولې عالي شورا غړي محمد امین وقاد یې احتمال رد نه کړ.
امادګي طالبانو مخکې نه چې راغیست ښودلی دی چې کېدلی شي زموږ نمایندګان زلمي خلیلزاد سره په قطر کې ملاقات او خبرې وکړي، او دا به ډېره بعیده وي چې په قطر کې دولت خبرې وکړي او د طالبانو نمایندګان یې ولګي. طالبانو سره فهرست غوښتنه دا وه چې دوی غواړي د امریکا سره خبرې وکړي، او خلیلزاد د امریکا د دولت بالخصوص د خارجه وزارت نه رسمي استازی ټاکل شوی دی او افغان اصل امریکایی دی، د افغانستان په قضیه کې پوره پوهیږي.
زلمی خلیلزاد تیر یک شنبه په کابل کې ځینو خبریالانو ته ویلي و چې نه غواړي د خپل سفر او سویو مذاکرو په اړه ډیر څه له رسنیو سره شریک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به تر دغه سفر وروسته بیرته کابل ته ستون سي، خو دغه وزارت ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه به د افغانانو په رهبرۍ او ملکیت پر مخ ځي، د امریکا حکومت به یې ملاتړ کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر کاندیدانو او د هغوی پر کمپاینونو د حملو پر زیاتېدو اندېښنه وشوه ده. دغه کمیسیون وایي په پلازمینه کابل او څو ولایتونو کې د وژل شویو کاندیدانو شمیر نهو ته رسیدلی. سالی محمد سالی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ویان سید حفیظ الله هاشمی څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې دغه نه کاندیدان له کومې راهیسې وژل شوي.
د پرتنام پروسه نه د لیست د لوی لیست اعلان کړ. دا د رئیس څرګندونه پورې نه نه پاره زمونږه کاندیدان چې ولسی جرګې لپاره ولاړو په شهادت رسیدلي، چې تا به موږ تسلط او د یو کورنۍ سره ځان په دې غم کې شریک بولو. د دې څنګه چې امنیتي ارګانو باندې آواز داو چې د دې تامین د امنیت لپاره باید ګټلي او چت ګامونه واخلي. دا په دغه نه نفره په مختلفو ولایتونو کې وو، په هلمند کې وو، په کابل کې وو، په نورو ولایتونو کې وو، او ځمن نه نفره تر اوسه پرې شهیدان شوي.
بل هاشمي صاحب، که دا لړۍ دغه سې روانه وي، د انتخاباتو پروسې باندې اغیز نه کوي؟
خو د افغانستان خلک اوس په دې پوه دي چې موږ دغه انتخابات په جنګ کې کوو، نو جنګ کې خو طبعا دغه مسایل به مخ ته راځي، ولې دغه شهامت او دغه قوت دغه خلکو سره شته. څنګه چې د انتخاباتو لپاره د سفنام پروسه بریالۍ کړه، دا د دغه انتخابات د اتومیشتن نظام به هم د همدوی فرمټ باندې د همدوی جرات او شهامت چې لري دا به هم کامیابېږي.
هاشمي صاحب، تاسو کاندیدانو ته څه لارښوونه کوئ په دې خاطر چې د دغسې حملو څخه بچ پاتې سي؟
ما مخکې هم څو څو ځلې په خبري کانفرنسو کې او دارنګه په مصاحبو کې د دې غونډو څخه وغوښتي وو چې دوی کله کمپاین نه کوي، دوی جل کوي، او یا هم دا چې د مرکز څخه لرې سیمو ته د کمپاین په خاطر باندې دي، نو دوی امنیتي ارګانونه باید په جریان کې کړي او خودسرانه لاړ نه شي.
او هاشمي صاحب، ولایتونو ته د بایومیټریک سیستمونه رسیدلي که اوس هم په لاره کې دي؟
دغه لحظه پر چې تاسو یو خبرې کوم، یو ویشت ولایتونو ته رسیدلي دي. د مشرقي او ولایتو ته هم تکمیلېږي، او د مرکز کې کوم ولایت ته پاتې دا به هم تکمیل شي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمي. ازادي راډیو په منځني سپد دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د امنیت ټینګې دوه هڅې، امنیت ته اندېښنې او د افغانستان کرکټ، هغه موضوعات دي چې نړیوالو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې کتنه ورته کړې ده. دغه کتنه د صفی الله ستانګزي څخه اوري.
د لکسینګټن هیرالد لیډر خبرونی افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د یوې ډلې په استولو مقاله چاپ کړي. په مقاله کې راغلی یو سلاته تل بک سرتيري با پراتلونکوونه یو کې افغانستان ته ورسیږي څو لسړکونو د ماينونو د پاکولو دند مخته یوسي او خلکو ته د خوندې مزل زمينه برابر کړي. دا سرتيري په کنتاکي ایالت کې د امریکا د پاوز له فورچناکس اړي افغانستان ته ځي. یورو ایشیا ریویو خبرونی په افغانستان کې د امریکا په ولسکلنې جګړې مقاله خبره کړي. د مقاله لیکوال استدلال کړي چې د دې جګړې د پاتې رسیدو هیڅ نه ښه ترسترګو کیږي. وړاندې لولو طالب اورپکو په افغانستان باندې د امریکا د بریدونو د اول لسکلونو لپاره کېدو سره سم څلور پندس کسان وژل چې 15 درش امنیتي منسوبینو. په مطلب کې راغلي داسې ښکاری چې جګړه ممکن اوږده شي. د مقاله لیکوال هم درز د میزان پاتويشتمه د ولسی جرګې د انتخاباتو پاړه د طالبانو تازه غوښته هم اشاره کړې ده. طالبانو د روانو انتخاباتو په غندلو سربېره خبرداري ورکړې چې پر افغان پوځیانو بریدونه کوي. لدی سره سره افغان چارواکو ویلي چې د انتخاباتو تر سره کولو ته ژمن دي. او د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په پرمختګونو یو تحلیلي مطلب خبر کړي. په مطلب کې راغلي چې په کرکټ کې لټیټه ساته رانیولې د بریا تر ټولو لوړې څوکې ته د افغانستان رسیدل واقعا د پام وړ ده. د کرکټ نړیوال شورا له 2008 تر 2015 کاله د افغانستان د کرکټ مزل چې دا هیواد پکې له ورځنیو لوبو ان نړیوال جام ته ورسید ډیر چټک بلل. د شورا لیکلي د افغانستان د کرکټ یو فصل وارلمخه ډیر کامیاب تیر شوه. خو به کتل شي چې کال ته په نړیوال جام کې دغه ټیم تاریخ جوړ کړي.
د سره صلیب او طالبانو ترمنځ را پیدا شوی لانجه حواله شوه. نژدې دوه میاشتې مخکې طالبانو د نړیوالې کمیټې ته خبرداري ورکړې وو، خو پرون دواړو لوریو وویل چې ستونزه هواره شوه او سور صلیب کولی شي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې خپل فعالیت وکړي. مللی بشیر له نورو جزئیاتو سره.
په قطر کې د طالبانو د دفتر د استازیو او سره صلیب ادارې د چارواکو ترمنځ په غونډه کې موافقه وسوه چې دغه اداره جګړه ځپلو لوریو ته د روغتیایي اسانتیاو رسولو پروسه بیرته له سره پیلولای سي. طالبانو په یو اعلامیه کې خپل غړي مخاطب کړي. امنیتي موافقه یو ځل بیا رامنځته شوه او له ټولو غړي غواړو چې د دې ادارې د کارکونکو او وسایلو امنیت ونیسي. رویټرز خبری اجانس په کابل کې د آی سی آر سی د ویاندې انډریا کاتا پریتا له قوله لیکلي په دوحه کې د طالبانو مشرتابه د امنیتي موافقې تر نوي کولو مخکې د بشري وضعیت او امنیتي اندېښنو په اړه خبرې وکړي. دی ویلي موږ د طالبانو مشرانو ته وویل چې د افغانستان په زندانونو کې د ټولو بندیانو ملاتړ کوو. موږ ورته د خپلو روغتیايي پروګرامونو په اړه وویل او بالاخره یو تفاهم ته ورسېدو. په اګست میاشت کې طالبانو پر سره صلیب تور پورې کړی و چې د کابل په پل چرخي زندان کې د لوږی احتساب کوونکو طالبانو ته کافی خوړنه دی ورکړي او په نتیجه کې امنیتي توافق مات کړ. د ریپریکړې آی سی آر سی اړېسته چې په افغانستان کې بلابلې بیړنۍ مرستې لغوه کړي او دا په هغو ځایو کې چې سور صلیب له درو لسیزو راهیسې هلته شاوخوا زر کسه کارکوونکي لري. تیر کال د دغه ادارې پر کارکوونکو په حملو کې اوه کارکوونکي وژل شول. آی سی آر سی یا سور صلیب په جګړه کې د شکیلو لوریو سره مرسته کوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دا اداره د امنیت په تضمین سره فعالیت کوي او په جګړه کې شکیلو دواړو لوریو سخت دریځو او افغان ځواکونو د مړیو په انتقال کې مرسته کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو پورې په منځني سپد ول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي او زموږ خبرونه د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 3.15 خبري شي. په فراه کې د شیخ ابو نصر فراهی بندر د تړلو لامل په دغه ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیا لوړه شوې ده. د دغه ولایت اوسیدونکو له مرکزی حکومت غواړي چې دغه بندر بیرته پرانیسي. په فراه کې د شیخ ابو نصر فراهی بندر له نږدې یوې میاشتې راهیسې د فساد د موجودیت له امله د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په حکم تړل شوی دی. له فراه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راپور لري.
د فراه ولایت اوسیدونکو وایي لاغه مدیر رئیس چې د هیواد د ولسمشر د حکم پر اساس د فراه ولایت د شیخ ابو نصر فراهی سوداګریز بندر بند شوی، په دغه ولایت کې د توکو بیه څو برابر لوړه شوې ده. د فراه اوسیدونکو په خبره دغه سوداګریز بندر بندېدل له یوې خوا په زرګونو ځوانان بیکاره کړي او له بلې خوا یې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیه دوه برابره لوړه کړې ده. دوی د هېواد ولسمشر څخه غواړي چې د فراه ولایت تجارتي بندر چې د ایران سره یې لري بیرته پرانیزي، تر څو په دغه ولایت کې د خلکو ژوند بیرته عادي حالت ته وګرځي.
یک بوجی سمنت قبلا بوده که با 170 افغان یا حالا 250 افغان.
تو از پر سودا وینا چې په ټول برای تاثیر اچولې دي، که بزګر دی که دکاندار دی که خپل مامور سړی دی که دولت سړی دی، پر ټول یې تاثیر اچولې دي.
موږ همیشه په دکان کې 15000 لزر سودا کول، بو باور دی اوس چې د ورځې زر افغان یو سودا کول دکان کړی لاندې.
په همدې حال کې د فراه ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په دې اړه یې د مرکزي حکومت سره خبرې کړې تر څو بیرته د شیخ مجید فرای سوداګریز بندر پرانیزي. محمد ناصر مهری د فراه د والی وایند وایي چې په دې اړه د خلکو نظریات، شکایات او وړاندیزونه د هېواد ولسمشر سره شریک کړي او ډېر ژر به په دې اړه د حکومت لخوا یوه نوې پرېکړه ترسره شي.
ځینې خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي هم حکومت جیک سوی دی. هغه غوښتنه چې د فراه خلکو د یو لاریون په ترڅ کې د خپل غوښتنې د سیمه ییزې ادارې هم د مرکزي حکومت څخه غوښتنه درلودلې، هغه غوښتنې موږ مرکزي حکومت ته رسولې دي او دې ته تمه یو چې هر چا لیلتر او دې ته به تمه یو چې دوی خپل دوام
د فراه ولایت اوسیدونکي په داسې حال کې د شیخ مجید فرای د بندر تړل څخه شکایت کوي چې دغه بندر د تړل له امله لاریونونه هم وکړل او د ولایت مقام او ولایتي شورا دروازې هم وتړلې، خو دغه حرکتونه تر اوسه پورې کومه مثبته پایله نه ده لرلې. مرکزی حکومت وروسته له هغه د فراه ولایت د شیخ مجید فرای بندر د ایران سره وتړي چې په دغه بندر کې د پراخ فساد شتون په اړه اندېښنې ډېرې شوې وې.
آزادی خبری مجله اوری
په دې خبری مجله کې د په دې برخه کې یو نړیوال مطلب راخلو. د جنوبی کوریا ولسمشر وایي چې د شمالي کوریا رهبر نیت لري چې خپل ټول اټومي وسلې له منځه یوسي. مون جان ان ویلي چې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون به د اټومي وسلو د له منځه وړلو د بهیر له بشپړولو وروسته خپل ټول اټومي فعالیتونه بندوي، خو په بدل کې له متحده ایالاتونو څخه هم غواړي چې پر خپلو مخکینیو ژمنو عمل وکړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پور راپور کې.
د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای ان وی د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون په پام کې لري چې خپل ټولې اټومي وسلې، اټومي مواد او اټومي تاسیسات لمینځ یوسي، څو د اټومي وسلو د لمینځ وړو پروسه بشپړه کړي. د مون او کیم ترمنز نن دریمه سرمشري زوښوه. کیم په جون میاشت کې په سنگاپور کې له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په خپل مهمه کتنه کې ژمنه وکړه چې د خپل هیواد د اټومي پروګرام د لمینځ وړو په برخه کې به کار کوي، خو سرمشري زه د دې کار د دقیقې نیټې په ټاکلو کې پاتې راغله. له همغه وخت په دې برخه کې ډیر لږ پرمختګ شوی. شمالي کوریا د خپل اټومي وسلو او تاسیساتو د جزئیاتو له خودلو او یا هم په دې برخه کې د یو دقیق محلويش لور کولو ډډه وکړه. ولسمشر مون د کیم د هغې پریکړې پر اهمیت ټینګار وکړ چې وایي که د رژیم د امنیت ضمانت وشي نو د اټومي وسلو او توغندیو پروګرام به له منځه یوسي او پر ځای به یې اقتصادي پرمختګ ته مخه کړي. مون له بی بی سی سره په دې مرکه کې چې ماتنی نن د دفتر خپور کړ ویلي چې کیم به د اټومي وسلو د له منځه وړو د بهیر له بشپړولو وروسته اضافي اټومي او د توغندیو ازموینې بندوي. په دې پسې به د اټومي وسلو او توغندیو د تولید تاسیسات او بیا به د اټومي وسلو او اټومي موادو ټولې اوسنۍ زیرمې ویجاړوي. مون وویل شمالي کوریا چمتو ده چې نړیوالو متخصصانو ته بلنه ورکړي څو د اټومي وسلو د یو مهم مرکز د لمینځ وړلو جریان له نږدې وګوري او که واشنگټن د 1950 او 1953 کلونو ترمنځ د کوریا د جګړې د رسمي ختمولو او شمالي کوریا ته د بشري مرستو د پریښودو په ګډون له خپلې خوا اقدامات وکړي نو د پیونګیانګ مهم اټومي مرکز به هم بند کړي. یوازې پاتې شمالي کوریا او شتمنه جنوبي کوریا له تخنیکی پلوه له هم له یو بل سره په جګړه کې دي، ځکه د دوی ترمنځ جګړه د سولې د رسمي تړون پر بنسټ نه بلکې د یو اوربن په نتیجه کې پای ته ورسېده. د جنوبي کوریا ولسمشر وویل وروسته له دې چې شمالي کوریا د اټومي بې وسلې کولو په برخه کې لازم پرمختګ وکړي بیا به نو په تدریجي ډول پر دې هیواد د اقتصادي بندیزونو د نرمولو په برخه کې جدي غور وشي، خو امریکا مخکې ټینګار کاوه چې لومړی باید د اټومي بې وسلې کولو په برخه کې جدي ګامونه پورته شي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو په منځني سپدو لښپښ نه په ټول افغانستان کې اوري او زموږ پرونی په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. لند خبرونه د افغانستان د سولې پاړه د ماسکو مشورتي غونډه شایي د دې میاشتې تر پای جوړ شي. د خبره د افغانستان لپاره د روسي ځنګړي استازي زمیر کابلوف پرون وکړه. د تاجکستان سری اعظم وایي د منځنۍ اسیا امن او ثبات د افغانستان له وضعیت سره تړلی دی. قاهر رسول زاده پرون په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای د همکارۍ سازمان غونډې ته دا خبره وکړه. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د یومګان او اردو جلوسوالیو د بیرته نیولو لپاره د مرکز امر ته انتظار کوي. د فلسطین روغتیا وزارت وایي اسرائیلي ځواکونو پرون د غزې ترنګ په سرحد کې وو فلسطینیان وژلې دي. د ترکیې وی محکمې پرون یو امریکایي کشش له تروریزم سره په ارتباط لرلو تورن کړ، خو له نظر بندۍ یې خوشی کړ. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر چې له اوږدې مودې پر دې څوکۍ کار کاوه استعفا وکړه او د بشري حقونو د څار ادارې دغه ګام ستایلی دی. د هندوستان د ژوند چاپیریال یو وتلی فعال د شپږ اتیا کلونو په عمر مړ شو. دغه فعال د حکومت لخوا د ګنګا سیند د نه پاکولو له کبله له څه باندې پنځلسو نویو راهیسې غذایي اعتصاب کړی و. په هندوستان کې دننه او بهر ګڼو فعالانو د جی ډي اګروال پر مړینه چې په چاپیریال ساتنه کې پی ایچ ډي کړې وه خواخوږي ښوولې ده. اسدی رډو په منځنۍ سپدول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې اسدی رډو د اف ام په 3.5 نیولې شي او زموږ خبرونه د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې ادامه لري. د دې خبري مجلې ورستیو تر رسیدلې په پاتې څو دقیقو کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو. د ژوند رنگونه په پروګرام کې فرشتي مرسل په افغانستان کې د پولیو یا ګذر ناروغي د واکسین له یو مسول سره خبرې.
دا ژوند رنگونه
اتاس په نظر د پولیو څه رقم یو ناروغي ده؟ آیا علاج کیږي؟
پولیو هغه ناروغي ده چې علاج نه کیږي، نو همدا چې دغه واکسین په کول سره یو نو وقایه ده. وقایه د مخکې له دې نه چې مرز شي باید موږ ځان ورته وقایه کړی چې هغه مرز اسن موږ په لور راتو نشي.
خلک چې نه غواړي خپل ماشوم ته د پولیو واکسین ورکړي، تاسو په صفات د دې او چا چې د پولیو د واکسین په ارزښت پوهیږئ څه کوي اوسره؟ آیا نه ورته وایي چې بچو ته واکسین ورکړي؟
ولې نه، موږ خپل مسؤلیت د ټولنې په وړاندې ترجیح ادا کړی ده. موږ چې کوم ماشومان لیدلي چې هغه مثال سوی تغذیه کیږي یا مثال فلج کیږي یا مثال، موږ ورته یوازینی لامل همدغه د پولیو په نښه کوو چې تاسو د دې لپاره د ماشومان په دې مرضونو ډیر اخته کیږي چې تاسو د پولیو نه ډیر وروسته پاتې یاستئ. نو موږ ورته همیشه دا تاکید کوو چې ماشومان همیشه د پولیو له واکسین سره عادت او همیشه دوامدار وساتئ.
کله دا خبرې ورته کوي په خلکو به تاسو خبرې آیا تاثیر کوي؟
ترجیح پورې تاثیر کړی اوس خل په دې پوهېدلی دي. د موږ د کورنۍ ماشومان چې ګوري او خپل ګوري هغه مکمل تفاوت او توپیر پکې لیدل کیږي. نو اوس یو څه مینه ډېره شوې ده چې خپل ماشومان واکسین ته راکش کړي.
ولې خلک دغسې منفي تبلیغاتو پسې اکثرا ډېر دي چې هغه واقعیت هم نه لري؟
د دې لپاره چې ټولنه ډېره وروسته پاتې ده او هغه سیمه کې چې موږ میشته یو هغه دغه تعلیم او ښوونیز او روزنیز پروګرام نه ډېر وروسته پاتې دي، نو هغه ته چار چا هر څه ویلې پلټن ورپسې نه کوي چې تر کومې ځای پورې قد لري کنه لري بازار جوړتار سول هغه په غوږ کې دي. نو زګه داخل ډیر دې سره ناشنا دي.
څومره به تاوان کوي؟
تاوان خو ظاهرا د هغه په وجود کې معلومیږي. ماشومان کمزوري وي.
تاسو مشوره به هغه کلیوالو ته چې هم دا وس خپل بچو ته د پولیو واکسین نه ورکړي څه ده؟
یمن پیغام ورته هم دا چې هر څه زر چې کیږي کاغه نزي سي کلینیکونه او کاغه لري هم وسیږي، نو یو وخت ورته ځنګړي کې په یو خاص وخت کې د خپل ماشومان بوزي چې راتلونکي له دغه مرزونه د دې مخنیوي وشي.
د ژوند رنگونه پروګرام مولا ازادي رادیو څخه واورید.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ا ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر پوري په منځني سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 13.5 اوریدل شي. د خبري مجله مو هم دومره وه، خو بل خبري مجله هم لرو. بل خبري مجله احمد شکفر احمدي وړاندې کوي. سټوډیو ته بخیر راغلی احمدي.
تشکر از شما شبر صاحب.